امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو ستړی مشه زه نو شبا شنایم نن د یک شنبه ورځ د سرطان د میاشتې لسمه د جولای د میاشتې له دوم سره برابر ده. امریکا غاښنه راډیو خپل مخمنی خبرونه پیلی په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
ولسمشر غنی ویل دی له پاکستان سره نه بلکې ورسره سوله غواړو. طالبانو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې ډیر لسولسی پاسون کوونکي وژلې دي. په دمشق کې موټر بم چاودنه ناشتی وی وکاسې وجلې دي او د دې امکان سره چې په قطر به د عربي هوادون لخوا نن نور بندیزونه هم ولګول سي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې تلپاتې سوله قوي او باکفایته دولت او د وضعیت کره محاسبه ته اړتیا لري. د کونړ د زنکلو او باندول اوسیدونکو نه طالبان قلنګ غواړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هوډ وکړ چې د مذهبي ازادیو نه به دفاع او ملاتړ کوي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته خبريږي. اوس سرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر ویلی چې له پاکستان نه سوله نه بلکې ورسره سوله غواړي. د کابل او اسلام آباد د خړو پړو اړیکو ورسته افغانستان وسته پاکستان د سولې د پروسې همکار نه بلکې د سولې د خبرو یو لوری ګڼي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یک شنبه په ورځ د سولې د اړیکو شورا مشر د معرفي کېدو په غونډه کې ویل چې له پاکستان سره سوله په دې معنی ده چې په افغانستان کې قوي او عزتمن دولت ومنل سي او بهرني هیوادونه باید پوه سي چې په دې هیواد کې حکومت والی معامله نه ده. هغه وویل
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنا یې دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل سي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د سولې عالي شورا دی په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندې کړي. شغلی غنی له دغې شورا غواړي چې په افغانستان کې د برالي سولې لپاره درې اړخیزې یعنی سیاسي، امنیتي او ټولنیز اجماع رامنځته کړي. په داسې حال کې چې افغانستان ته د پاکستاني پلاوي د راتګ راپورونه خپره شوي دي، ولسمشر ماړی ویل دی چې د چین په منځګړیتوب د مذاکراتو دا نوی پیل به ګټور وي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغه پاکستانی پلاوی سره به د تروریزم پر وړاندې د ګټورې مبارزې په اړه هم خبرې وسی. هغه وویل
دا چې موږ بهلمند یو دلیل یې دا دی چې پر دغه نوي پړاو باندې موږ د پاکستان ترمنځ د مذاکراتو پر بهیر باندې به د چین د طرفه نظارت کې د وغه په ستالیس کې ټول هغو مسایلو ته شي افغانستان او پاکستان ترمنځ وي ته د نظارت په توګه باندې رسیدګي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی د پاکستانی هیات دغه سفر ګټور نه ګڼي او وایي چې د تر دې وړاندې چې مخکې کوم سفرونه سوي وو هغه هم ښې نتیجې نه دي ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزای وایي د زنبک په څدورلار کې د چاودنې په اړه د افغانستان استخباراتو د جرمني او نورو هیوادونو له استخباراتو څخه زیات او دقیق معلومات لرل، خو له دغو معلوماتو سره سره بیا هم دا چاودنه وسوه.
This list of demands made to be rejected. It's not made to be accepted or not made to be negotiated. The state of Qatar, instead of rejecting it as a principle, we are willing to engage in providing the proper condition for
the زنبک په سرولار کې د جرمني سفارت ته مخامخ د مېد میاستي په یو ډیر شمه زوروره چاودنه سیوی و چې یو سل 15 کسان پکشي وژل سول. د ملي امنیت رئیس وای لا هم د دې پیښې په تړاو پلټنې کوي چې د دې پیښې ځینې جزئیات نسی په ډاګه کولای. د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ په تاجکستان کې د ملاقات اټکل کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جولای په 15 نیټه تاجکستان ته سفر کوي چې هلته به د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په سرمشریزه غونډه کې برخه واخلي. د صدر اعظم د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبرونو ته د خبرو پر مهال ول چې صدر اعظم نواز شریف په تاجکستان کې د پیریدونکو درې اړخیزه کانفرنس کې برخه واخلي او د سرمشریزي غونډې په مهال به د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ ملاقات اټکل هم کیږي. طالبانو د بلخ د چمتال په ولسوالۍ کې دیرلس ولسی پاتون کوونکي وژلي دي. د بلخ ولایتي چارواکو دغه ولایت د چمتال په ولسوالۍ کې تیر غرمه د طالبانو لخوا د دیرلس پاتون کوونکو وژل تایید کړی دي. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د نوښار کلي اوسیدونکي وایي چې دیرلس تنه ولسی پاتون کوونکي چې د دولت ملاتړ د طالبانو سره جنګیږي پرون غرمه په یو جومات کې طالبانو لومړی بې وسلې کړه او بیا یې وژلي دي. د نوښار اوسیدونکي عبدالصبر وایي چې دغه خلک ولسی پاسون کوونکي وو او په سیمه کې د طالبانو د مخنیوي په خاطر وسله اخیستي وه. په پاکستان کې بارانونو تر اوسه په لسګونه کسان وژلي دي. په بلوچستان کې ډیر باران له امله څوارلس کسه وژل شوي دي او په لوی شمېر کورونه او دوکانونو ته مالي زیانونه رسېدلي دي. تر ټولو لویه پیښه په کراچي ښار ته څیرمه د هب په ښار کې شوې ده چې هلته څوارلس کسان اوبه وړي چې د نو کسانو مړي موندل شوي او پنځه د دې راپور تر خپرېدو لا هم ندی پیدا سیوی. په لسبله ضلع کې د مرستندوی ادارې ایدی ټرست ځایي مشر ډاکټر عبدالحکیم لاسی خبرونو ته وویل چې هلته د تیز او ډیر باران له کبله یو بند مات شوی دی چې سیلاب راغلی او په هب ښار کې یاد سیوی کسان یې وړي دي. د سوریه دولتي رسنۍ ویل دي چې په پلازمینه دمشق کې نن د یک شنبه په ورځ د درو موټر بمونو د لارې د چاودنو هڅه شوې ده چې یو موټر د چاودنې له امله لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. په لندن کې مشت د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې بیا ویلي چې یو ویش کسه په دغه برید کې وژل شوي دي. په دغه چاودنې کې ګڼ شمېر لارویان ټپیان شوي هم دي. دولتي رسنۍ ویل دي چې امنیتي چارواکو دوه نور موټر تباه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. په ترکیه کې د واکمن ګوند دوه چارواکي او دیرلس وسلوال وژل شوي دي. د ترکیه په جنوب ختیځ کې کوردي وسلوالو د واکمن ګوند دوه چارواکي وژلي. دولتي چارواکو د یک شنبه پر ورځ وویل چې د ترکیه پوځ بیا په هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د کوردانو پی کی کی ګوند په 1940 کال کې د خپلواکۍ لپاره وسلوال مبارزه پیل کړه او تر اوسه پورې 40,000 کسان چې اکثریت کوردان دي په جګړو کې وژل شوي دي. د پی کی کی ګوند د ترکیه د امریکا متحده ایالات او د اروپایي اتحادیې لخوا روسي ډله نومول شوې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن التانی د شنبه په ورځ وویل چې د څلورو عربي هیوادونو لخوا د غوښتنې لست داسې ترتیب شوی دی چې د منلو نه دی. هغه زیاته کړه د هغوی لخوا د ضربالاجل د ټاکلو هدف دا نه دی چې تروریزم پر ضد اقدامات وسي، بلکې د قطر حاکمیت راکمول دی. د دې امکان شته چې قطر به د عربي هیوادونو لخوا د نورو بندیزونو سره هم مخ شي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر ته دوه نوي لومخې د دیرلس غوښتنو یو لیست سپارلی وو او د دغو او هغه د منلو لپاره د لس ورځو ضربالاجل یا الټیمیټم ټاکلی وو. دغه موده نن د یک شنبه په ورځ ختمیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وویل
This list of demands made to be rejected. It's not made to be accepted or not made to be negotiated.
په دغه لیست کې چې کومي غوښتنې سوي دي هغه داسې ترتیب سوي دي چې رد سي. دا داسې غوښتنې نه دي چې ومنل سي او یا خبرې پرې وسي. شیخ محمد زیاته کړه قطر دې ته تیار دی چې په دې اړه نوري خبرې وکړي. د غوښتنو په لیست کې دا هم شامل ده چې قطر دې د تروریستي ډلو سره اړیکې ختمې کړي، د الجزیره ټلویزیون دې وتړي، د ایران سره دې اړیکې کمې کړي او دغه راز په قطر کې دې د ترکیه هوایي اډه وتړي. هغه په روم کې دا خبرې لاغه ورسته کړې دي چې د امریکا متحده ایالاتو سره راستون شوی وو. واشنگټن د کویت سره مرسته کوي چې د دې بوران په حلولو کې منځګړیتوب وکړي. او د امریکا یوې ورځپاڼې راپور ورکړ دی چې د 2010 کال کې به زر کسه د پولیسو په ډزو کې ووژل سي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د شنبه په ورځ یو راپور کې لیکلي دي چې د 2010 کال تر نیمایي پورې تر اوسه د پولیسو په ډزو کې 402 کسان وژل شوي دي او که دغه لړۍ همداسې روانه وي نو د دې کال تر پایه پورې به شاوخوا زر کسه په ډزو کې ووژل سي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د 2015 کال راهیسې د پولیسو په ډزو کې د وژل شوو کسانو لړۍ څاري. ورځپاڼې لیکلي دي د دې کال د جون د 14 نیټې پورې چې څومره خلک وژل شوي دي په همدومره شمېر تیر کال په درست امریکا کې دغونه خلک د پولیسو په ډزو کې وژل شوي وو. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غاښنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. پامو کې د روانه خبرونه لومړی رپورت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې تلپاتې سوله، قوي او باکفایته دولت او د وضعیت کره محاسبه ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د افغانستان د سولې د عالی شورا د نوی رئیس د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې له پاکستان نه سوله نه بلکې له پاکستان سره سوله کول غواړي. په موکې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لیږلی رپورټ ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یکشنبه په ورځ په ارګ کې د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د معرفي کولو په مراسمو کې خبرې کولې وویل د سولې د اړتیا د پیژندلو لپاره باید هر ورځ د جګړې د زیانونو او قیمت کره محاسبه وشي. ولسمشر غنی وویل د روانې جګړې له امله هر ورځ افغانان د سر او مال درانه زیانونه ګالي چې پر وینا یې د دغې جګړې د قربانیانو په اړه د رپورټونو د لوستلو پر مهال په خپل زړه باندې کاڼه ایږدي.
خدایم د جنگ په حالت کې اما زیتن نه راوړ نه رښتیا درته وایم، هر سر اول زه تلفات کړ امو قربانی کړ او اما ما خپل د زړه په ځای تیګه ایښې او د مغزو په ځای مې فولاد ایښی. انسان چې دا وینه وویني ماتیږي. دا د افغان وینه ده، دا د مسلمان وینه ده، دا ایموږ د بچیانو وینه ده، ایموږ د میرمنو د خویندو د ماشومانو وینه ده. دا وینه حساب کوي.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګول په دغه هیواد کې د یو قوي او باکفایته دولت پر رامنځته کېدو پورې تړلی وباله او زیاته کړه چې د سولې ټینګښت د جګړې او سولې د ګټې او زیانونو د کره څېړلو، د قانون حاکمیت او د ملي اجماع رامنځته کېدو ته جدي اړتیا لري. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې مثبتې نتیجې ته نشي رسیدلی او زیاته کړه چې ټول افغانان باید د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه معلومات ولري. د ولسمشر غنی پر وینا د سولې د راوستلو لپاره باید د افغانستان اوسنۍ وضعیت له مختلفو اړخونو څخه د یوې ملي اجماع په ترڅ کې وڅېړل شي. ښاغلی غنی دغه راز وویل چې له پاکستان څخه سوله نه غواړي.
ما بار بار ویلی او بیا هم وایم، زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره مانا یې دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي. موږ دولتداري د معاملې خبره نه ده، دا د موږ حق ده او دی باندې د خلق په واضح توګه پوسی. افغانستان د چا هدیه افغانانو ته نه ده، افغانستان افغانانو په سر او وینه ګټلې.
د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې ټینګول د خپل حکومت لومړی توب واله او د سولې له عالي شورا څخه یې وغوښتل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره دی په ټولنیزې، سیاسي او امنیتي برخو کې د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی رئیس محمد کریم خلیلی په دغو مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګول یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې امکان لري او ټینګار یې وکړ چې دی به د سولې په خبرو کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره د سولې د شورا پر پالیسیو له سره کتنه وکړي. ښاغلی خلیلی د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه وویل:
امیدوارم این اصلاحات در راستای مؤثریت
هیله لرم چې دا اصلاحات د دغه شورا د لا زیاتې ګټورتیا او اغیزمنتیا لپاره تر سره شي. هغه څه چې مهم دي د سولې د عالی شورا په ټولو برخو او کارونو کې د شفافیت راوستل دي، مالی شفافیت، په مذاکراتو کې شفافیت او په موافقتنامو کې شفافیت له مهمو موضوعاتو څخه دي چې موږ به ورباندې تمرکز ولرو.
تمرکز خواهیم کرد.
د افغانستان د سولې عالی شورا نوی رئیس زیاته کړه چې له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو سره به د یو خاص میکانیزم پر بنسټ د سولې خبرې ترسره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه
اورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
د کونړ ولایت د څوکلو او باندو اوسیدونکو وایي چې طالبان نه قلنګ غواړي، خو دوی د ورکولو قدرت نه لري او مجبور شول چې کډه وکړي. په دې اړه پامو کوي رپورټ ته.
د کونړ ولایت د ځینو سیمو ځایي اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو ورته اختار ورکړی و چې یا دې هغوی ته قلنګ ورکوي که نن خپلې کډې دې بار کړي او په خپله مخه دې ځي. د طالبانو د ګواښ نه وروسته یو شمېر کورنیو د کونړ ولایتي مرکز سره څیرمه د وټپور ولسوالۍ د کټار قلا کلي د کډې بار کړي او ولایتي مرکز اسدآباد ته راوتلي دي. دوی وایي چې د طالبانو شرطونه نشو پوره کولی. ځینو خلکو ویل
څوک برحال وظیفه کوي او یا وظیفه پرېږي نو 2 لک روپۍ ته غواړي او ته ماشین غواړي. موږ سره دا نه وو نو څه مو ورکړی وی تختار راکړو چې څوک وظیفه کوي څوک وظیفه لري نو هغه دي وځي او یا د 2 لک روپۍ یو ماشین راکړي نو هغه نه وایي. څه موږ را ووتلو کډم را
هر څه پات شو زمکه پات شو لا مان پات شو کور ته پات شو هر څه پات شو ټول د سم ټول لوت
زینو خلکو ویل فکر کوي شاید چې طالبانو دا کار په دې خاطر کړی چې په سیمه کې په احتمالي ډول د داعش د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي لبل خوا د کونړ ولایتي مقامات ویل دي چې په وول سوالیو کې داعش فعالیت کوي او په زینو سیمو کې له حکومت سره په جنگ اخته دی د کونړ د امنیت قماندان جمعگل همت په دې اړه ویل
په مجموع کې زموږ نظامی اوسسټری شورا چاته کوڅوالی کړه او د اوسسټری شورا د تشدوري سره په مجلسو باندې کار کوي پر دې باندې موږ پریکړه کړې ده چې ان شاء الله الرحمن عام به وايي کومک څکا منځکا تاسو به تر باندې د چټکونو ناراضي ټول غرمه ناراضي ده پېټ منوال غیر د توپچی او وايي ځواب څخه پراته د عملیات ناممکن
ځینې خبری سرچینې وایي چې د کونړ ولایت په ځینو ولسوالیو کې طالبان د داعش سره په جګړه اخته دي د کونړ ډېر غرنۍ سیمې له وسلوالو طالبانو سره دي خو لوسي خلک ویره لري که د طالبانو داعش ترمنځ جنګ ونښلي نو د ننګرهار ولایت د شینوارو د ولسوالۍ په څېر به په کونړ کې هم امنیتي وضعیت خراب شي او د سیمې د اوسیدونکو ژوند به تریخ شي
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
زمونږ غږ د واشنگتن ناوري د بلخ د چمتال ولسوالۍ د نوښار کلی اوسیدونکو وایي چې دیارلسنه ولسی پاتون کوونکې چې د دولت په ملاتړ له طالبانو سره جنګیږي پرون غرمه په یو جمعات کې طالبانو لمړی بې وسلې کړي او بیا یې وژلې دي ګلرحیم نیازمانی پاک له رپورټ را لګلې
د بلخ د چمتالو لسوالۍ د نوښار د کلی اوسیدونکو وایي چې دیار لستنه ولسی پاتون کوونکې چې د دولت په ملاتړ له طالبانو سره جنګیږي پرون غرمه په یو جمعات کې طالبانو لومړی بې وسلې کړي او بیا یې وژلې دي د نوښار اوسیدونکو عبدالصبور وایي چې دغه خلک ولسی پاتون کوونکي وو په سیمه کې د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې وه هغه وایي چې طالبانو لومړی دغه ولسی پاڅون کوونکي بې وسلې کړي او بیا یې وژلې دي عبدالصبور زیاتوي چې په وجل شو ولسی پاڅون کوونکو کې یو پخوانی مشهور قومندان غلام سخی هم شامل دی
دغه ډیر لس کسان له بلخ ولسوالۍ نه چمتال ته تلیو د پولیسو سره د مرستې په خاطر غوښتل چې پولیسو سره مرسته وکړي چې دوی په یو خونه کې د ډوډۍ د خوړلو لپاره ناست وو چې له بده مرغه وسلوالو طالبانو په دوی برید کړی ده او په پایله کې دغه دیارلس کسان ټول وژل شوي دي
په شمال کې د پامیر زون د پولیسو د قوماندانۍ ویان سید سرور حسیني وایي چې پیښه رامنځته شوې خو د ولسی پاڅون کوونکو د شمیر په اړه یې نه غوښتل مطبوعاتو ته معلومات ورکړي هغه وویل چې د چمتال په نوښار کې ولسی پاتون کوونکې د طالبانو لخوا په یو کمین کې وجل شوې دي
افراد پښته چرګي خیزشای مردمی است از نیروی امنیتی نه از پولیس محلی و دیگه ما ارقام نشه نمیتونیم
وجل شوې کسان ولسی پاتون کوونکې دي محلی او ملی پولیس نه دي ارقام یې نشو ویل خو په خدای د و چې رامسته شوې ده ل بلې خوا د جوزجان په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې داعش وسلوال عام خلک له کورونو باسي او مورچلې پکې جوړوي د جوزجان د ولایتي شورا دی وای چې د دغه دوه ولسوالیو 80% برخه د داعش وسلوالو په ولکه کې ده د جوزجان سیمه ییز چارواکي وای چې په دغه دوه ولسوالیو کې به د داعش د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري وای افغان دولت هڅه کوي هر څنګه چې وي مخالف وسلوال وځپي او ډیر ضربه په سیمه کې عملیات پیل شي د جوزجان زینی ولسوالۍ نه امن دي ویل کیږي چې اوس داعش وسلوال غواړي د غوسیمو کې خپل نفوذ پراخ کړي د جوزجان د ولایتي شورا غړي وایي چې په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې د داعش وسلوال خلک له کورونو کډو کولو ته مجبوروي او په کورونو کې سنگرونه جوړوي د دغه ولایت د ولایتي شورا وکیل شیر محمد نور داسې وایي پر خلکو د داعشانو ظلم او ستم جریان لري خلک له کورونو باسي او سنگرونه تر جوړوي د دغه ولسوالیو لارې بند دي چې عام خلک له ستونزو سره مخ کړي د ولایتي شورا یو بل غړی حافظ الله ندرت وایي چې په جوزجان کې د داعش په ډله کې خارجیان هم شته
هم داخلي او هم خارجي مربع اونایي چې
داعش په دغه ولایت کې داخلي او خارجي غړي لري چې د شاوخوا هیوادونو اوسیدونکي دي. د ولایتي شورا غړي او د جوزجنګ سیمهیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ډېر داعشیان د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي او پخواني طالبان دي چې اوس له داعش سره یو ځای شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هوټ وکړ چې د مذهبي ازادیو نه به دفاع او ملاتړ کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ په واشنگتن کې د اف انجلیکل عیسوي مذهبه غونډې ته په وینا کې وویل چې په نړۍ کې د اسلامي افراطیت ترهګرۍ مذهبي ازادیو ته تر ټولو لوی خطر پیښ کړی دی. پاکلی پامو کې رپورټ ده.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هغه غونډه کې چې د شنبه په ورځ د محافظه کار عیسوي مذهب ډلو لخوا د کینیدی د هنري نندارو په مرکز کې جوړه شوې وه وینا وکړه.
One of the most grave and dire threats to religious freedom.
مذهبي ازادیو ته نن سبا په نړۍ کې یو مهم او خطرناک غوښ ترګری ګڼل کیږي. په دې ربیا افراطی اسلام مونږ اجازه نه ورکو چې زمونږ هواد کې ترګری خپرشي یا زمونږ په خاورا او خورونه کې زاله جوړ کی.
جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د ازادۍ د 241مې کلیزې نه درې ورځې مخکې هوډ وکړ چې د خپل کمپاین پر مهال شوې ژمنې به بشپړې کوي او د امریکا د پخوانیو سرتیرو خیال به ساتي.
تاسو د خپل هیواد، د خپل خلکو او د امریکا د بیرغ د دفاع لپاره خپله وینه توی کړې ده. مینه مو ورکړې. خپل هیواد ته ستاسو وفاداري یوازې پټکو نه، په عمل کې پیاده دی شي. تاسو د امریکا د بریا لپاره د مرمۍ په باران کې منډې کړي او دښمن ته مخامخ ودرېدلي یاست. د امریکا لپاره مو جګړه ګټلې ده.
د امریکا محافظه کار عیسویان یا ایوانجلیکل ډله د ترامپ اساسي ملاتړي ډله ده. د کلیسا پادری روبرت جیفرس د ډونالډ ترامپ د 2014 میلادي کال د کمپاین پر مهال د هغه قوي ملاتړ و. دا غونډه د جمهور رئیس ترامپ د کمپاین در مهال غونډو ته ورته وه. جمهور رئیس د راغونډ شویو خلکو په ولولو کې ژمنه وکړه چې امریکا به بیا بریا ترلاسه کړي. جمهور رئیس ترامپ په پرونۍ غونډه کې وویل چې هغه څوک چې امریکا ته راځي د امریکا د خلکو سره د مینې قابلیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون شپه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب اخیستو خوښي ولمنځله. په هکله پامو کې رپورټ.
د افغانستان کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل چې د شپږزي کرکټ لیگ لخوا د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د دریز اخیستلو په جوړه سویل منځغونډه کې خبرې کولې، ویل په لغمان کې د کرکټ لوبغالي لپاره $1,000,000 بودیجه موندلې او په نږدې وخت کې به د جوړولو چارې پیل کړي.
په پلان کې لرو چې په ډیر نږدې وخت کې افغانستان پریمیر لیگ یا EPL لانچ کړي. ان شاء الله 2023 کال به د افغانستان پریمیر لیگ لانچ کیږي. ما او ستانګزی صاحب پرون هم سفر درلود، په همدې مورد مو بحثونه روان دي چې څنګه کوي سو د افغانستان او د کرکټ افغانستان د کرکټ بورډ ګټي پکې وساتو او په یو اساسي ډول دا پروسه شروع کړو.
په دل منځنه کې چې د کرکټ ملي لوبغاړو، مینوالو، سوداګرو او چارواکو ګډون کړی و، د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وویل افغانستان له یو هویتي بحران څخه تیریږي، خو کرکټ افغانستان ته نوې هویت ورکړي.
موږ اراده لرو او که تاسو بیلګه غواړئ، زمونږ د کرکټ ټیم زمونږ د ملي ارادې سمبول دی او که موږ پری خودل شو شاید د نړۍ په هر برخه کې، د انساني ژوند په هر برخه کې همداسې وزلیږو لکه زموږ د کرکټ ټیم چې زلی.
د شپږزي کرکټ لیگ په استازیتوب ضیاءر رحمان ضیاء وویل چې کرکټ بورډ باید له سلیقوي او سیاسي لاسوهنې څخه وساتل سي.
د کرکټ بورډ محترم مشرانو، په خاص طور محترم مشل صاحب او ټیمي او د دوی څخه هیله کوو چې کرکټ د ولس لوبه، د ولس په ملاتړ او دعا دومره ستر ویاړونه ګټلی نو ولس دې له پامه نه غورځوي کرکټ بورډ له سلقوي او سیاسي مداخلو څخه باید لري وساتل شي او هغه سي ټیم دی ولري چې په پوره معنا ملي ټیم وي.
د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب دریځ اخیستل د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د روان کال د سمیتسونین د فستیوالیا جشن یو له پروګرامونه د مهاجرت موضوع ده. په داسې حال کې چې دغه پروګرام د یوې برخې په حیث امریکا د خپلواکۍ د ورځې د رخصتۍ نه د مخه 15 ماشومانو ته د امریکا د تابعیت د ورکولو قسم ورکول کېږي. د امریکا غ خبریالې الیزابت جرنف په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی.
د واشنگتن ګرمۍ او رطوبت د ماشومانو د هغې ډلې د کورنیو مخه ونیوله چې د خپلو ماشومانو تماشه یې کوله چې د امریکا د تابعیت شادنامې ورته ورکول کېدلې. د ووم ټولګي زده کوونکې سارا ارلټ استرادا وای: زه واقعا احساساتي شوی یم او د ډېرې خوشحالۍ احساس کوم. له کولمبیا نه راغلې 12 سارا یوه له 15 ماشومان نه وه چې د نن ورځې په مراسمو کې د امریکایي تابعیت ویاړې په برخه شو. د دې مور انا ماریا له لومړي قطار نه په ویاړ سره تماشا کوي. ښوونکي انا ماریا استرادا وای:
We are so happy for this opportunity. It was so special because it's a different place. It was a ceremony meant only for kids.
موږ له دغه فرصت نه ډیر خوشاله یو. دا یو خاصه موقع و ځکه دا یو بیل ځای و او دا مراسم د ماشومانو لپاره دی او د موږ لپاره دا یو خاصه ورځ ده. د دغه مراسمو تنظیم کوونکی وای د سمیت سونین د کلنی جشن دا 50 کلیزه ده چې د یو نادره فرصت نمایندګي کوي چې د امریکایانو راتلونکی نسل مانځي. کوم ځانوتی چې د نننۍ لوړې ورکول اداره کوي او وایي د دې په شان مراسم د هر ماشوم په امریکایي کیسه کې د مهم فصل نمایندګي کوي. د یو ایس سی آی ایس کمبرلی زنوتی او وای:
Now they have all the privileges that an American born citizen like myself may take for granted. They can vote, they can totally participate in our democratic.
دوی وسا زما په شان په امریکا کې د زیږیدونکو آداب سره یو شان تضمین شوی امتیازات لري. دوی ری ورکولی شي. دوی په بشپړ توګه زموږ په ډیموکراتیک جمهوریت کې برخه اخیستلی شي. دوی سیاسي مقامونو ته رسیدلی شي. دوی په منصفه حیاتونو کې ونډه اخیستلی شي. دوی امریکایي پاسپورت اخیستلی شي. دوی خپلو هیوادونو ته تللی او راتللی شي یا د نړۍ هر هیواد ته سفر کولی شي. ځکه نو واقعا دا د دوی د امریکا د سفر پیل دی. دغه سفر د خپلواکۍ د ورځې نه 2 د مخه پیل شوی دی چې 241 کلیزه ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستانه سوله نه بلکې ورسره سوله غواړو. د کابل او اسلام آباد د خړو پوړو اړیکو وروسته افغانستان اوس د پاکستان د سولې د پروسې همکار نه بلکې د سولې د خبرو یو لوری ګڼي. په داسې حال کې چې افغانستان ته د یو پاکستاني پلاوي د راتګ راپورونه خپاره شوي دي، د ولسمشر ماڼۍ وایي چې د چین په منځګړیتوب د مذاکراتو د نوی پیل به ګټور وي. طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ کې 14 ولسي پاڅون کوونکي وژلي دي. د بلخ ولایتي چارواکو د دغه ولایت د چمتال ولسوالۍ کې تیر غرمه د طالبانو لخوا د 14 پاڅون کوونکو وژل تایید کړی دي. په پاکستان کې بارانونو تر اوسه لسګونه کسان وژلي دي. په بلوچستان صوبه کې د ډیر باران له امله 14 کسان وژل شوي دي او په لوی شمېر کورونه او دوکانونو ته مالي زیان هم اوښته دي. د سوریې دولتي رسنیو ویل دي چې په پلازمینې دمشق کې نن د یکشنبې په ورځ د موټر بم چاودنه کې 1 کسه وژل شوي دي.
ورانو اوریدونکو نن ساته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په ټولنیزو شبکو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي او ریډل مه هیروي. د خبرونو د بیا ځلې اوریدو او د رپورټونو د لوستلو لپاره کولای شئ د امریکا غږ پښتو ویب پاڼه پرانیزئ، خبرونه واورئ او رپورټونه ولولئ. تر بیا د مرشه.